Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د عزت صفی الله ستانګزایمو د قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجلې ته خره غلاست ویم نن چهارشنبه د 1990 کال د دلوي څلیرشتمه د 2019 کال د فبروري 14مه د افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتي کمیسیونونو غړي وروسته له هغه چې له دندو لیرې شول ممنوع الخروج اعلان کړل دا مو د سر موضوع ده د همورۍ چې په ناټو کې نن د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي چې د افغانستان په سوله او ثبات هم بحث کوي نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه خبرونو سره ټکی د ناټو د تړون د دفاع د وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن په بروکسل کې پیلېږي د افغانستان سولې او ثبات په اړه به هم بحث وشي په کابل او د افغانستان په نورو برخو کې نن د نجات ملي ګوند مشر او پخواني جهادي رهبر صاحب غوتالله مجددي د وروستیو مراسمو په خاطر عمومي رخصتي ده او تم ده شده ده سعودی عربستان ولی عهد محمد بن سلمان پاکستان او هند ته خپل راتلونکي سفر کې په دغو هیوادونو کې د انرژي او زیربناو په برخو کې د خپل هیواد پانګونه اعلان کړي خبرونه د ناټو تړون د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن په بروکسل کې پیلېږي د ناټو سرمنشي یونس ستولتنبرګ ویلي دي په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې د رواني پروسې او له افغانستان څخه د ناټو تړون د ملاتړ پر مسلو خبرې او بحثونه وشي ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې وویل چې د افغانستان وضعیت له چیلنجونو سره مخ دی نوموړي ټینګار وکړ چې ناټو به د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز ماموریت ته دوام ورکوي په کابل او د افغانستان په نورو برخو کې نن د نجات ملي جبهې د مشر او پخواني جهادي رهبر صبات الله مجددي د وروستیو مراسمو په خاطر عمومي رخصتي ده ولسمشر اشرف غني د دفاع وزیر په مشرۍ یو کمیسون د صبات الله مجددي د جنازې او تدفین د مراسمو د تنظیمولو لپاره ګمارله
نو وزیر صاحب د فور از پیش خواهش کرد که کمیته بدرقه و کمیته مدیریت
حضرت صبغت الله مجددي چې واک ته د مجاهدینو تر رسیدو وروسته د افغانستان د موقت ادارې ولسمشر و د سې شنبې په شپه د 93 کلنۍ په عمر وفات شو صبغت الله مجددي په 1915 لمریز کال کې په کابل کې په یوې روحاني کورنۍ کې زیږېدلی و او لوړې زده کړې په مصر کې کړې وې د سالنګ لوی لار له پرون ماښام را په دی خو یو ځل بیا د ټرافیک په مخ تړل شوی د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالبصیر حبیبي ازادي راډیو ته وویل د واورې د زیات ورښت طوفاني هوا او برف کوچنو له امره لار تړل شوی ښاغلي حبیبي وویل دوی هڅه کوي چې نن تر غرمې واورې پاکې کړي او لار بیرته د ټرافیک په مخ پرانیزي سالنګ د افغانستان تر ټولو لوی او مهمه ترانزیتي لار ده چې هر کال په ژمي کې د زیاتې واورې د ورښت او برف کوچنو په نتیجه کې په موقت ډول تړل کیږي په پکتیا ولایت کې د تندر قولي اردو چارواکي وایي چې افغان ځواکونو په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په توپچي او هوایی بریدونو کې د غزنی په قرباغ کې د خوست په ګربز او د پکتیا په زرمت ولسوالیو کې شپږ دولت ضد وسلوال وژلي او څلور یې ټپیان کړي د یادو ځواکونو له رسنیز دفتره ازادي راډیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د لوګر محمد اغې ولسوالۍ په اپران سیمه کې درې مشکوک معنی ښودونکي او د پکتیا د زرمت ولسوالۍ په مربوطاتو کې د عرفان په نوم د وسلوالو د یوې کوچني ګروپ د قمندان په ګډون څلور کسان نیول شوي د سرچینې د معلوماتو له مخې نیول شوی کسانو څخه ځینې پوځي تجهیزات هم ترلاسه شوي د دولت ضد وسلوالو تر اوسه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي تمه ده چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان پاکستان او هند ته په خپل راتلونکي سفر کې په دغو هیوادونو کې د انرژۍ او زیربناو په برخو کې د خپل هیواد پانګونه اعلان کړي د سعودي چارواکو په وینا محمد بن سلمان په نږدې ورځو کې د سوداګرو او پانګوالو له یو پلاوي سره پاکستان او هند ته ولاړ سي سعودي عربستان د پاکستان له خراب اقتصادي وضعیت سره د مرستې په خاطر په تیرې اکتوبر میاشت کې له دې هیواد سره د 6 میلیارد ډالرو د پور ژمنه وکړه سعودي چارواکي وایي ولیعهد محمد بن سلمان په دې سفر کې له چین او مالیزیا هم کتنه وکړي دا په ترکیه کې د سعودي خبريال جمال خاشقجي د وژل کېدو تر پیښې وروسته چې ټوله سیمه یې ولړزوله او محمد بن سلمان پکې پلاس لرلو تورن شو سیمه ته د سعودي عربستان د ولیعهد لومړنی سفر ده د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو وی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د دیموکراسۍ لپاره ګواښ دی. مایک پومپیو دا څرګندونه د مرکزی اروپا له یو شمېر هیوادونو څخه د خپل سفر پر مهال پرون د سلواکیا په مرکز براتسلاوا کې وکړې. نوموړي د سلواکیا د ژورنالیزم د پوهنځي محصلانو ته په وینا کې وویل، پوتین غواړي په ټوله نړۍ کې ډیموکراسي زیانمنه کړي. له تیرو 14 کلونو راهیسې مایک پومپیو د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو لومړنی وزیر دی چې له سلواکیا کتنه کوي. او د مقدونیا حکومت د دغه هیواد نوم رسمان د شمالي مقدونیا جمهوریت ته واړو. حکومت پرون په یو بیان کې ویل د هیواد په اساسي قانون کې د څلورو بدلونونو په راوستلو سره ځینې ګامونه واخیستل شول او د شمالي مقدونیا جمهوریت د دغه هیواد تلپاتې نوم شو. له یونان سره د مقدونیا د نوم پر سر د اختلافاتو له ختمېدو وروسته به شمالي مقدونیا اوس د ناټو تړون دیرشم غړی شي. د شمالي مقدونیا د بهرنیو چارو وزیر نیکولای دیمیتروف پرون وویل ډېر ژر به د هیواد او یونان ترمنځ په دې اړه ډیپلوماتیک یادښتونه تبادله شي. د مقدونیا د نوم پر سر جنجالونه ځکه پراخ شول چې په یونان کې یوه سیمه په شمالي مقدونیا یادیږي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ، د افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو د عزل شویو رئیسانو په ګډون 12 کمیشنران ممنوع الخروج اعلان کړل. د ناټو په سازمان کې د امریکا سفیر نیکی بیلی هاچسن ویلي چې د سیمې هیوادونه باید د افغانستان د ثبات او سولې لپاره مثبت او رغنده رول ولوبوي.
We would hope that the regional actors would be positive about helping Afghanistan.
د افغانستان ولایتونو په راپور کې ورچی اورګونوالو پرون په پکتیکا کې مظاهره وکړه، ویلي چې دغه ولسوالۍ باید ولایت شي.
میګ دا کومیناتل په یو غاګر وتلې فیسبوک او میګ دا د اورګین ولسوالۍ خامخا ولایت غوړي.
د ایران د پخوانی پاچا زوی رضا پهلوی وایي دغه هیواد اوسنی رژیم د ړنګېدو په حال کې دی او خلک نجات غواړي.
اگر شما امروز واقعا گوش بدید به حرف نسل امروزی ایران، حرفشون و خواسته مشترکشون از هر جریانی این هستش که آقا ما باید نجات پیدا بکنیم.
اول روانی پلاوا تلفن څومره زیان اړولی شي د ژوند پرنګونو کې اوري.
دا ژوند رنگونه
فرما سایلام لرو تر پای را سره پاتې شي. سهار و بجه و تا دقیقی رازو لمری مطلب تا ده افغانستان لوی ترنوالی ده انتخابات و ده خپلواک کمیسون او ده انتخاباتی شکایتون و ده کمیسون ده عزل شوی و رئیسان و پی گردون 12 کمیشنران ممنول خروج اعلان کرل. بل لور تا جمهوری ریاست وایی ده انتخاباتی کمیسون و ده کمیشنران و لریکی دل و ده ولس مشره پراتلون که انتخاباتو کم اغیز و نکری. ولس مشر اشرف غنی پرون پیو فرمان سره ده دوارو کمیسونون و کمیشنران و غری عزل کرل. رضوان مراد و نور جزئیات.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتي کمیسیونونو د ازل شویو رئیسانو په ګډون د دې کمیسیونونو 12 پخوانی کمشنران ممنوع الخروج اعلان کړل. لوی څارنوالۍ په یو اعلامیه کې چې تېره شپه خبره شوې ویلي دي، یو پلاوی ټاکلی دی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پر ازل شویو رئیسانو او کمشنرانو له واک او صلاحیت څخه د ناوړه استفادې د تورونو دوسیه چې لوی څارنوالۍ ته سپارل شوې ده وڅېړي. د لوی څارنوالۍ د بیان له مخې دا قضیه به د قانون په رڼا کې او په عادلانه او منصفانه ډول څېړل کیږي او نتیجه به له خلکو سره شریک شي. بلور ته د جمهوري ریاست ویان هارون چخنسوري وایي د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د کمشترانو او غړو لرې کېدل د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر چمتووالي او نیټې کوم اغیز نه کوي.
راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو پر نیټې او پر تاریخ او پر دې باندې هیڅ رقم اغیزه نه لري. هغه ټولو کارونه به په هغه صحیح ډول سره مخته ځي او انتخابات به په تاریخ چې اعلان شوی دی پر هغه باندې ترسره شي.
ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ټول کمیشنران عزل کړل. د ښاغلي چخانسوري په وینا د دواړو کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان به په موقت ډول د دې کمیسیونونو مشري کوي او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره چمتووالی به په نورمال ډول پر مخ ځي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د نویو کمیشنرانو د ټاکل کېدو په اړه د ولسمشر ویاند ښاغلي چخانسوري وویل تر یوې اونۍ به سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې د پیشنهادي کمیشنرانو لیستونه له جمهوري ریاست سره شریک کړي.
قانون کې دولسمه ماده او دولسمه ماده د نوي قانون د واضح دي او دا نوی فرمان هم چې رئیس امضا کړی دی کې موضوعات شته. په ظرف د یو هفته کې سیاسي اعضاء چې په وزارت عدلیه کې رجستر دي او همدارنګه مدني ټولنې چې په انتخابات پورې مربوط دي دوی باید خپل هغه لیستونه د قوانین د قانون د مادې پر اساس په یو هفته کې رئیس جمهوریت سره شریک کړي چې د دوی څخه د نوي کمیشنران بیا انتخاب شي.
د انتخاباتي کمیشنونو کمیشنران په داسې حال کې له دندو ګوښه او ممنوع الخروج اعلان شوی دی چې د ولسی جرګې له انتخاباتو څلور میاشتې تیریږي خو تر دې دمه لا هم د پایتخت کابل په ګډون د یو شمیر ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن پیلېږي. د افغانستان روانې چارې له هغې ډلې د سولې پروسه هم په بحثونو کې شامل ده. مخکې له مخکې په ناټو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر کې بیلی هاچسن په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو د رول او سولې په اړه خبرې کړي. مصطفی صدیقي د بلجیم له پلازمینې بروکسل په دې اړه رپورټ را لېږلی.
کی بیلی هاچسن په ناټو کې د متحده ایالاتونو دایمي سفیر د سیمه هیوادونو نووختل چې په افغانستان کې رغند رول ولوبوي. میرمن هاچسن د سیشن بي په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې په یو خبري ناسته کې وویل
We would hope that the regional actors
مونږ هیله لرو چې سیمه ایز لوبغاړي مثبت رول ولوبوي، له افغانستان سره مرسته وکړي او د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي تر څو دا هیواد د دوی د یو ګاونډي په توګه نور هم پیاوړی شي. هغې وویل چې تر اوسه پورې د سولې په هکله یوازې مشورې کیږي. تر دې مخکې د طالبانو استازو د فبروري په لومړۍ اونۍ کې په مسکو کې تر څلوېښتو پورې سیاسي شخصیتونو سره لیدنه وکړه. هلته چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم ګډون درلود، طالبانو یو ځل بیا وویل چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان نه ووځي. خو د ناتو عمومي منشي ینس ټولټنبرګ د سیشن بې په ورځ دلته په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د سولې د ټینګښت یوې موافقې ته د رسیدو په لټه کې دی، نه د ځواکونو د وتلو. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان هم د دوشنبه په ورځ افغانستان ته په ناڅاپي سفر کې وویل چې دا تر اوسه سپینې ماڼۍ له افغانستانه د ځواکونو د وتلو امر نه دی کړی. هغه دا هم وویل چې د امریکا پاوځ په سیمه کې پیاوړي امنیتي ګټې لري. له دې وړاندې ځینو راپورونو ویل چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ممکن د 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي له افغانستان څخه وباسي. د ناټو د غرو هیوادونو د دفاع وزیران به په افغانستان کې روان وضعیت هم وارزوي او پر هغو لارو چارو به خپل نظرونه شریک کړي چې څنګه کېدای شي چې د افغان امنیتي ځواکونو د لا ودې او مرستې لپاره ملاتړ په غوره توګه دوام ومومي. خود سولې په هکله د هیلو سره سره اندېښنه او شک هم تر سترګو کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر د سیشن بې په ورځ په کابل کې ویلي چې د سولې په بهیر کې رامنځته شوي پرمختګونه پټ ساتل شوی دی. هغې زیاته کړه که د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه په پام کې ونه نیول شي اندېښنې به ورسره زیاتې شي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو ته غوښتل د ولس شپږ نیم منځنۍ څپه او فلم سلاشر پنځه باندې خبرونه کوي. اوس هم احمد شبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
دا ممکنه ده چې د سولې له پروسې حکومت بهر کړو؟ دا پښتنه اټلانتیک خبرونه په یو مطلب کې کړې ده. اتلانتیک لیکي د افغانستان په سیر لانجو کې د ارتیاشته چې دواړه لوري حکومت او یاغیان د سولې په پروسه کې برخه واخلي، حتی که په ابتدایي مرحله کې دواړه خواوې د دریمګړې لارې خبري سره وکړي. خبرونه څرګندوي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې داسې نه کیږي او دا ټکی د پام وړ دی چې کابل ولې پکې حضور نه لري. اتلانتیک بیلی کې دا بهیر به د جورج میچل د اقدام په څیر وي چې په مستقیم ډول د آیرلند له جمهوري غوښتونکو سره مذاکره وکړه. د بریتانیا حکومت یې بهر پرېښود او په نتیجه کې په شمالي آیرلند کې سوله وشوه. خبرونه لیکي له طالبانو سره د مذاکراتو په برخه کې تر دې جدي سوال مطرح دی او وروسته تر دې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل د طالبانو وینا او عمل به سره یو شان وي. اتلانتیک لیکي چې د طالبانو ډله پوهیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر هدف له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل دي. د خبرونې په باور بل لور ته واشنگتن ډېر نه پوهیږي چې د طالبانو وسلوال اخر څه غواړي. دوی غواړي چې د حکومت د سیاسي جوړښت برخه شي، بغاوت ادامه پیدا کړي او بیا به ښځو ته اجازه ورکوي چې په ټولنیزو چارو کې ونډه واخلي. د لویدیز بلې چاپي خپرونې واشنگتن پوسټ د امریکایي سناتور جیمز لینګفورډ مقاله خپره کړې ده. د اوکلاهاما دغه سناتور لیکي په تیرو 300 کلونو کې مال خلکو اورېدلی دي چې متحده ایالاتونه به د افغانستان جګړه هم داسې بایلي لکه شوروي اتحاد چې بایلو ده، خو زه له دې سره بیخي موافق نه یم. د حاکم جمهوري غوښتونکو ګوند دغه سناتور بیا لیکي د افغانستان د جګړې له پیله د متحده ایالاتونو هدف دا و چې د ځان دفاع وکړي او د همدې لپاره له افغانانو سره مرسته کوي چې د خپل خوښې حکومت غوره کړي، داسې حکومت چې پر خپله خاوره ترهګر پرې نشتي چې له هغه ځایه د متحده ایالاتونو پر ضد برید وکړي. په مقاله کې بیا راغلي دي د دې برعکس شوروي اتحاد په 1990 میلادي کال کې پر افغانستان یرغل وکړ او هیله یې دا وه چې د کمونیست حکومت په ملاتړ به خپله امپراتوري پسې پراخوي.
ازادي راډیو ته غوښتل د افغانستان ولسمشر اجرایی رئیس پخوانی ولسمشر حامد کرزی او یو شمیر نور افغان چارواکو د حضرت سبحت الله مجددي مړینه یو لوی ازایا بللې ده. محمد اشرف غنی ویلي چې ښاغلی مجددي د افغانستان د جهاد په وخت کې مهم رول درلود. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه لیکل چې پروفیسور مجددي د افغانستان د معاصر تاریخ یو تاثیر لرونکی او برجسته شخصیت و. پروفیسور مجددي چې د سې شمې په شپه په کابل کې په یو روغتون کې سا ورکړل، نن به له پغازی سټیډیوم کې د جنازې تر مراسم وروسته په عاشقان او عارفان هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی او یو شمیر نور افغان چارواکي د غم شریکي لپاره د حضرت صبغت الله مجددي کور ته ورغلل او په بلابلو پیغامونو کې د مجددي مړینه یو لویه ازایه وبلله. محمد اشرف غنی د پروفیسر مجددي کورنۍ ته د تسلیت ترڅنګ وویل چې نوموړي د زرګونو ځوانانو په روزنه، په افغانستان د شوروي اتحاد یرغل نه په دفاع، د اساسي قانون د تصویب د لوی جرګې په جوړېدو او د سولې پروسې ته د وسلوالو مخالفانو د تشویق په برخه کې مهم رول درلود.
حضرت شخصیتای بود چې صدها شاګرد تربیه کړ.
هغه وایي حضرت صاحب هغه شخصیت و چې سلګونه شاګردان یې روزلي، کړنې یې په جهاد کې روښانه دي. د حکومت له رامنځته کېدو د نوي اساسي قانون لاندې یو خیر غوښتونکی کس و چې تل د ستونزو په حل کې مهم رول درلود. دا دې ورته جنتونه په نصیب کړي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی پروفیسر مجددي د شوروي د یرغل پر وړاندې د جهاد په پیل، د مجاهدینو په بریالیتوب او د اسلامي دولت په جوړېدا کې مهم نقش او اثر درلود او نوموړی د معاصر تاریخ یو له برجسته شخصیتونو څخه و. ښاغلی عبدالله ویلي مجددي تل د آزاد افغانستان غوښتونکی و او هیڅکله هم د جهاد پر مهال او بیا وروسته د دسیسو او توطیو ښکار نه سو او له طالبانو وروسته د نظام په جوړښت کې ځانګړی رول درلود.
پرون په پکتیکا کې د ارګون ولسوالۍ اوسیدونکو مظاهره وکړه. دوی ویل چې باید د ارګون ولسوالۍ چې دوی په خبره ډیره لویه ده د ولایت تشکیل ورته ورکړل شي او ولایت وګرځول شي. دوی وروسته له هغه د ارګون د ولایت کېدو غوښتنې باندې ټینګار وکړ چې ویل کېږي د افغانستان د 5 نورو لویو ولسوالیو خلکو هم غوښتلي دي چې باید دغه ولسوالیو ته ولایتونه ورکړل شي او د ولایت دولتونو تشکیل ورته منظور شي. حبیب الرحمن تأثیر له پکتیکا نه یو رپورت را لیږلی.
د پکتیکا ولایت د شپږو ولسوالیو یولسګونه اوسیدونکي د سې شنبې په ورځ په دغه ولایت کې د نوي ولایت د جوړېدو په مخه د یوې مظاهرې په شکل راټول سوي وو. د پکتیکا په دوو ولایتونو د ویشلو او د ورګون زون د نوي ولایت کېدو غوښتنه کوله. د پکتیکا ځوان خوځښت ټولنې مشر عبدالحق فکرزاده او څو تنو نورو لاریون کوونکو ازادي راډیو ته وویل که حکومت یې دغه غوښتنه ونه مني په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې به برخه وانخلي او په لویو لاریونونو به لاس پورې کړي.
جلوس دې د پر را استلای دی چې دا ولسوالۍ دې ولایت شي. دغه لاریونونو ته موږ دوام ورکوو او لارې هم تړو د مرکز سره نه یې پرېږدو هیڅ وخت. په هره معنی چې وي موږ دغه غواړو چې ولایت شي او که ولایت یې نه کړه موږ په راتلونکي انتخاباتو د جمهور رئیس کې هیڅ ګډون نه کوو.
مستر دولت مشر کردی په وخت ورغلو د موږ سره کلکه وعده وکړه. موږ د نفوس له لحاظه د جغرافي له لحاظه چې نو ولسوالۍ موږ رسمي ولسوالۍ فکرلرو یو ولسوالۍ غیر رسمي ده. په هر قوانین په هر مراحل موږ ورته برابر یو. که دوی په دغه ولسوالۍ او د ورګون ولسوالۍ ته ورشي موږ تقریبا څلور لکه موږ نفوس رسیږي.
موږ ولا ورګون ولایت غواړو.
لاریون کوونکو د راتلونکي جمعې په ورځ په همدې موخه د نهه ولسوالیو د خلکو له لورې د یو پراخ لاریون د کولو اعلان وکړ. بل لور ته د پکتیکا ولایتي چارواکي هم دا مني چې دغه ولایت د نفوسو او هم د جغرافیې له لحاظه لوی ولایت دی چې په امنیتي او هر اړخیزه توګه یې کنټرولول اسان نه دی. د ولایت ویال محمد رحمان ایاز ازادي راډیو ته وویل دغه ولایت اوس هم په دوو زونونو ویشلی ولایت دی چې یو یې ورګون او بل یې کټواز زون دی چې دواړه زونونه یې نه نه ولسوالۍ لري.
پکتیکا دوه لوی زونونه دي، یو د کټواز زون بل د ورګون زون. کټواز زون هم تقریبا او د ورګون په زون کې نه ولسوالۍ دي. نو د ورګون ځوانان شمېر مدني فعالان نن راپورته شوي وو د ولاریون په ترڅ کې د مرکزي حکومت نه چې د ورګون ولسوالۍ ته هم ولایت اعلان شي.
یاد ولایت چې له غزنی، پکتیکا، زابل او د ډیورنډ کرښې له هغه غاړې شمالي او جنوبي وزیرستانونو سره ګډه پوله لري. یو لوی ولایت دی، خو دغه ولایت د اتلس رسمي ولسوالیو تر څنګ درې غیر رسمي ولسوالۍ هم لري. د پکتیکا ولایت مدني فعالان وایي د ولایت د ځینو نورو تر څنګ د دغه ولایت ګیان، نکه، زیړو، ګومل او چاربران هغه ولسوالۍ دي چې د وسلوالو تر نفوذ لاندې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو ته غوښتنه د موږ ژوندې خبرونه هم په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې اوریدل شي. د ایران د پخوانی پادشاه زوی رضا پهلوی وایي د دغه هیواد اوسنی رژیم د ړنګېدو په حال کې دی. رضا پهلوی د ازادي راډیو له فردا څنګ سره په یوې ځانګړې مرکه کې اوسنی ایران د خپل پلار د واکمنۍ د وروستیو ورځو له ایران سره تشبیه کړ. بل لور ته ایران د دوشنبې په ورځ د اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه ولمانځله او یو ځل بیا یې امریکا او اسرائیل وغندل. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د ایران د پخوانی شاهی نظام شاهزاده په دې باور دی چې د دې هیواد اوسنی رژیم خپلې وروستۍ ورځې تیروي. رضا پهلوی د ازادي راډیو له فردا څانګې سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویل د ایران اوسنی رژیم په ړنګېدو دی.
من فکر کنم به خیلی نزدیک هستیم. من فکر کنم شرایطی که الان محسوسه در جامعه
دیوی ز فکر کوم ډیر نزدی یو. زما په فکر ایرانی ټولنه چې دا مهال په کوم شرایطو کې ده د هغه ورسته او میاشتو په تیر ده چې ایران ته د خمینی تر داخلي دو مخکې او یا زما د پلار د وتلو پر مهالو، یعنی فضا د سوزیدو فضا ده. اته 50 کلن رضا پهلوی دا مهال د متحده ایالاتو په ماریلند کې مشت ده. نوموړی پر یو شمېر لویدیځو هیوادونو هم انتقاد کوي چې د ایران د رژیم پر وړاندې زړوره تګلاره نه ده خپله کړې. د رضا پهلوی لپاره د ایران په اوسني نظام کې د دې هیواد د ځوانې طبقې تصویر تیاره ښکاره کیږي. نوموړی وایي د ایران ځوانان اوس غواړي چې په هیواد کې له موجود وضعیت څخه ځانونه وژغوري.
اکثریت نسلی که زمان انقلاب اصلا به دنیا نیومده.
دی وای د هغه نسل زیاترو ته چې د انقلاب پر مهال نړۍ ته نو راغلی کتا سو وګونی سي له هر بهر څخه هم دا غوښتنه ده چې موږ باید وژغورل شو. د ایران د پخوانی پاچا زوی په داسې وخت کې د ایران اوسنی رژیم د ړنګېدو په حال کې ویني چې د ایران حکومت د دوشنبه پورس د اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه ولمانځله. د کلیزې په مراسمو کې ایرانی مشرانو یو ځل بیا پر امریکا او اسرائیل انتقادونه وکړل او ټینګار یې وکړ چې د لرې واټن ویشتونکو د میزایلو پروګرام ته به دوام ورکړي. امریکا د ایران د میزایلو د پروګرام د دوام په عکس العمل کې له دې هیواد سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووت او پر زیات شمیر ایرانی کمپنیو او سکتورونو یې نوي بندیزونه ولګول.
د ناټو تړون د دفاع د وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن په بروکسل کې پیلېږي. د ناټو سرمنشي یون ستلتنبرګ ویلي په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې د رواني پروسې او له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو د ملاتړ پر مسأله خبرې او بحث وشي. په کابل او د افغانستان په نورو برخو کې نن د نجات د ملي جبهې د مشر او پخواني جهادي رهبر صبغت الله مجددي د وروستیو مراسمو په خاطر عمومي رخصتي ده. مجددي چې د سېشنبې په شپه وفات شوی دی نن به په غازي سټډیوم کې جنازه کېږي او بیا به په عاشقانه او عارفانه دیره کې خاورو ته سپارل کېږي. د سالنګ لوی لار له پرون ماښام را په دې خوا یو ځل بیا د ټرافیکو په مخ تړل شوې ده. په پکتیا ولایت کې د تندل قولي اردو چارواکي وایي افغان ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې شپږ دولت ضد وسلوال وژلي او 4 ټپیان کړي. تمه ده چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان پاکستان او هند په خپل راتلونکي سفر کې په دغو هیوادونو کې د انرژۍ او زیربناو په برخو کې د خپل هیواد پانګونه اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د دیموکراسۍ لپاره ګواښ دی. او روسته لند خبر دا چې د مقدونیا حکومت د دغه هیواد نوم رسما د شمالي مقدونیا جمهوریت ته واړو. لند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
دا ژوند رنگونه
درنو دوستانو د ژوند رنگونو په دې خبرونه کې دا چې څنګه د موبایل څخه سالمه ګټه پورته کو لار وپو استاد یو الحق شاب سره مرکه لرو چې ورته ته تاسو را بولم. لمړی پوښتنه به داسې مطرح کو چې ځینې وخت خلک بیا داسې وایي چې زه ټلیفون ته یا موت هات ما یا مثلا مرز می ګرځیتلای. آیا دغه د ټلیفون ګټه پورته کول مرز ده که څنګه؟
پر ونی له حسب نه ورته مرز نشو ویلای ولی افراطی عادتونو کې راځي کې دې شی وزین روان په هندس فکر وکړي چې دا به اختلال وي غیبه داسې باور ولري. ولی هر کله د جن نور برخي ډیر سخت متضرر کی کډلش مونږ ته هم افراطی عادتونه وي او منفي عادتونه او کډلش اختلال او جدي او پراخستون د ژوند په نور برخه باندې اغیز درلودلی شي.
د دې څنګه چې ټیکنالوژي او ټلیفون ګټ لري ارزو پستون زوی چې ټولنه ته کورنۍ ته خپل شخص ته کوم استونز جوړوي.
د دوه کسانو چې د کورنۍ غړي دي او مثلا خزه او میړه دي دوه ترمنز کول شي مشکل ما ستروري امدا ټلیفون مثلا پروانی له حساب باندې سړی کډلش دایمي نارامه ته ورسوي ذهني وده په علمي برخه کې او په فکري برخه کې او فرهنګي برخه کې بیرته پاتې کی. فقط ارتباطات ته پام وکي. ارتباطات کې دلش تخریش کی او خراب کی. ارتباطات له واقعي دنیا نه مجازي ته ډیر کی او په ټولنیز لحاظ باندې اعتبار او اعتماد د اشخاصو ضرر ورسوي هویتون ته ضرر ورسوي. دا بلا بي ضرورونه دي چې هم ځان ته دلودل شي هم کورنۍ ته هم په ټوله ټولنه کې
د کوم راو شونه او د کوم اصول نه باید ګټه پورته شي چې موږ وکولای شو د ټلیفون او د ټکنالوژي نه سمه ګټه پورته کړو.
د ټلیفون په اړه باندې په وسنۍ زمونږ ټولنه کې خوشبختانه وایم دا خبره د کولو د چې کیدلې شي په شخصي لحاظ باندې حل شي د مشکل کې اجتماعي هم حل نشي. یعنی هر یو کس په خپل پیل کې خپل ځان لپاره قواعد جوړ کړي اصول جوړ کړي چې زه ټلیفون نه څه وخت کې څنګه د کوم څه لپاره استفاده کوم. یعنی شخصا زه خپل وشم کولای لازم وختونو کې ټلیفون نه استفاده وکم او غیر ضروري وختونو کې ټلیفون یو وخت پرېږدم په نورو واقعي برخو باندې خپل ژوند بوخت اوسم. دا کیدلې شي زمونږ لپاره ډیر خوي
چې تاسو ویل ها کسان ته سړي چې ډیر زیات ټلیفون نه ګټه پورته کوي
زما غوښتنه او پیشنهاد داده چې د خپل ټورن لپاره د خپل نسل لپاره خمیراس په یادګار پیډو نو ټلیفون استفاده هم یو ځانګړی روش په ژوند کې درلودل شي او باید ورته پاملرنه وشي. همغه اساسي ضرورتونه چې موږ د ټلیفون رافقول شي همغه رافق. زما هیله ده چې ځوانان د دې په ځای چې د ټکنالوژي قرباني وګرځي د ټکنالوژي د کارولو ماهرین ووسی استادان ووسی کنټرولونکي ووسی.
ازادي راډیو ته غواګیست لمړنۍ سارنې خبری مجله مو واورېده. سید سمی عباس سټوډیو ته راغلی څو دویمه سارنې خبری مجله وړاندې کړي.